افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وای د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنی قمندانې ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي چې چاودنه هغه مهال وشو چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د عدالت وبکې د ولایت په ودانۍ کې وپیژنده او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودل. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرژوبل په اړه څه ونه ویل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنې کې درې تنه ټپیان شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 15 چاودنې شوي. تېر اونۍ په کابل کې څلور او په بلخ کې یوه چاودنه وشوه. د نیمروز ولایت د دې وروستۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان وای پرون شنبه تر 900 ډیر نور افغان کډوال په درې اتسلوي خلاریو کې افغانستان ته واستول. د پاکستان سمارټ ټلویزیون چې د استنیدونکو کډوالو شمیرې خبروي، نن وویل کله چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړې، تر اوسه پورې له پاکستان څخه څلور لکه 16,314 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي. له بلې خوا پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د یو افغان ماشوم چې په ډیران کې زړه پلاستیک او نور شیان ټولول دي وژل کېدو خبر ورکړی دی. کراچۍ د سورجانی مینې پولیس وایي چې وژل شوی ماشوم شهزادګل نومیده او 15 کلن و. د پولیسو په وینا دا ماشوم د جمعې په ورځ د خزلو پر سر په شخړه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ریچارډ ورما په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کېږي. د متحدو ایالتونو د بندنیو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ ورما د جنوري له 8 تر 12 یعنې د جمعې تر ورځې اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې ده د امریکا متحدو ایالتونو ته انتقال شي. د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د اړوند مسئلو پر سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته د دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي تر سفر مخکې د تیر کال د دسمبر په څلورمه هم یو امریکایي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په امریکا کې د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د بهیر په اړه خبرې کړې وې. ټاکل شوی ده چې په 2 ساعتونو کې د افغانستان او هند دوهمه شل اوره مسابقه پیل شي. دا سیالي به چې هند یې کوربه دی، د دې هیواد په اندور ښار کې کیږي. د پنجشنبې په ورځ هند لومړۍ مسابقه په 6 وکټو وګټله. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو وروستۍ یا درېیمه سیالۍ د روانې اونۍ د 4 شنبې په ورځ ترسره شي. د پاکستان پوځ وایي 15 سرتیری په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې سرتیرو یې پرون شنبه دی کې 14 ولسوالۍ په امبولیده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو یې د پوځیانو د نقلیه وسیله په لاره کې چاودونکي مواد وچاودل او په نتیجه کې د دواړو ځواکونو ترمنځ شدیده نښته وشوه. پوز وای په دې نکته کې درې حمله کوونکې وسلوال مخالفان هم وژل شوی دي. د پاکستان بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونه په ورستیو کې لا ډیر نا آرام شوی. په بلوچستان کې اکثره بریدونه بلوچ بیلتون غوښتون کې کوي، خو په خیبر پختونخوا کې بیا ټي ټي پی ډیر فعال ده. د هند حکومت نن وویل چې د بندنیو چارو وزیر په 2 ورځني سفر تهران ته ځي. ټاکل شوی ده چې جشنکر سبا یکشنبه ایران ته له رسېدو سره سم د هیواد له بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سره پر دو اړخیز وړیکو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. د هند بندنیو چارو وزیر د پنجشنبه په ورځ له خپل امریکایي ساری انتونی بلینکن سره په سور سمندرګي کې د امنیتي وضعیت په تیره بیا پر سوداګرۍ بیړیو د حوثیانو د حملو په اړه خبرې وکړي. د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه 3 ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دای هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوی او تر 3000 ډیر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوي خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل ورسره له دې پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 1 په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه وژل. پرون د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي د لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري پوړاندې خبرونه کې به واورئ چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې د همکارۍ ډاډ هم ترلاسه کړی دی. یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو تیر ورځ په سپیدار مڼه کې په یو غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانستلو غوښتنه وکړه.
امارت دې د اسلامي او عصري تعلیم ته د نجونو او ښوونځو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیر پلاوي غړي انوار الحق اهدي هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې صندوق له پیسو ناسمه ګټه پورته کیږي.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو نه ده شوې.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې له وروستي حاله خبر شي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه یا ځانګړې پروګرام اوومه ورځ نه هیروي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره یې کتنه کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اوسنیو ټولو لانجمنو مسایلو خبرې کړې دي. که څه هم فضل الرحمن په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو تېره اونۍ رسنیو راپور ورکړی و چې ملا هبت الله اخوند سره په د هغه په کتنه کې د ټي ټي پي د کنټرول یا د پاکستاني طالبانو د تحریک او د داعش په لمنځه وړلو خبرې شوې دي. بلخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ملا فضل الرحمن سره د مرکې له منځه د هغه او د طالبانو د مشر د کتنې په اړه شوې پوښتنې او ځوابونه حذف کړي. جزئیات د امید ذهن مل پر راپور کې.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر وایي د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړي او د خپلو حادثو تایید یې ترلاسه کړی دی. د ملا فضل الرحمن دات سرګندونې د هغه د ګوند غوډه او یو شمېر پاکستانی خبریالانو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي او زیاتوي هغه دا خبرې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړي. خود طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له ملا هبت الله سره د ملا فضل الرحمن د کتنې په اړه پوښتنه او ځواب دواړه لدی مرکی لری کړی دي. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علما اسلام ګوند خبره کړي ملا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش پړي رختوګا تایید کړي چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
مسائل دي دوما اصل هدفهم ولا وفرتكم اصل هدفهم هذا دا شيء مر في مساله كان محصور او جامعه انداسر او شامل انداسر مر تمام شعبوك او بحر برخي كي مر له مر سارا التعاون لبارا حضورنا امادكم او بقى حوادث سر دي مر دا فرش ده شتري في سرتا الحمد لله.
خو ملا فضل الرحمن دی مرکه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د راپورته شوی یو جنجالونو د حل لپاره یو خپل ګڼل دی. دا په داسې حال کې دا چې د تیر جمعې په ورځ یو شمېر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پي د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځه وړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ رسمي یا نه اعلان شوی لنډمهاله اوربند له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزی شرط لري کول او د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایلې دل د دې خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. ملا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لبی علي طالب چارواکو سره وکتل او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهم موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچه د مطرح کړکیچ پای دی.
له اسلام آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم د ټلیفون لاره سره وصل شوې ده. طاهر خان خبرونه تخرغ لاست د طالبانو د حکومت ویندویانو د جماعت العلماء اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن د ورسته یو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. پاکستاني رسنۍ یا پاکستاني چارواکو په دې اړه څه ویلي دي چې آیا د د افغانستان ته په سفر کې له طالب چارواکو سره په خبرو کې پر کومو مسایلو خبرې کړي او کوم ډاډګیرنه یا کوم توافق هم حاصل شوی کنه؟
سلام تاسو ته سوریدونکو ته. تر دې وخو نه مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږ ورځنی سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی نو دوی هم دلته څه نه دی ویلي، ځکه اول داسې مونږ ته ویلي شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی سوره زوړان چې کله خبري ناسته کې خبرې کولې نو هغه یو خدای وویل چې لکه دا شخصي سفر وو. البته دا یو سره ضرور به وویل چې دی بغواړي د مولانا فضل الرحمن په واپس راتلو دا غي ورسته دی غواړي بشي هغه سره وویني او هغه چې ځان سره سره وړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مون سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لانه دی شوی او هغه ته بلکې انتظار هم پکار وی چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي او بیا کله د خارجه وزارت ته ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی وو چې خپل تایید کړی و او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې. بلکې چې کله وسره مشال ریډیو مرکه کول نو د خپل دا ویلی وو چې دی به د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغه ته به لګاري له به وړي. نو بهرحال لږ به انتظار پکار وو چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپل د مولا فضل الرحمن دغه سفر یاد د هغه موقف ته په پام سره آیا دا مهم انګیرل کیږي؟ پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولی شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترنګلي اړیکې یو څه ښه کړي؟
نو هغه خو به کتل غواړي چې د طالبانو سره کله در پاکستان غوښتنې شریکې کړي وي نو هغې ورته څه جواب و. خو زما نظر دا دی چې کله د خبرې روانې وې او دوه غونډې شوې وې ملا حسن سره او دغه رنګې مولوي عبدالکبیر سره نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزي ویان لخوا افغان رسنۍ سره چې کله خبرې کړې وې او هغه بیا رسنۍ چې هم وې نو هغه خو دا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریز وو چې د ټي ټي پی مسله د پاکستان خپل ده او باید چې پاکستان په خپل باندې حل کړي. نو هغه موقع خوراک زوړ د طالبانو او بل دا چې ټي ټي پی تاسو ګورئ چې کله مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې وو ناغي دوه لوی حمله وکړي، یو باجوړ کې یو په کوهاټ کې چې د لسون زیات کړو سواله پکې وجل شو. نو دې سره ځخکاری چې دا سه ډیر زیات تر دې وخت مثبت زنوینم سپایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي او ګومان زما خپل نظرم دا دی چې دومره اسانه موضوع نه در ټي ټي پی ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري او بیا کوم مولا شیرین سفر وګورو دا غینه روس ته زه ګورم چې کم درته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان د امنیتی ادارو اکاونټونه دي سره د چاغه رسمي دي لیکن هغه خلکو ته پته رسیدل چا دي پاغه چې کوم سرګندونه کیږي او بیا تور خم دا لار تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوسم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي. نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې نتیجې راوتي خو بیا هم لږ انتظار غواړو پکاروي چې روسو پته ولګي چې څه شي مخې ته راځي.
ډېر مننه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خانو چې افغانستان ته د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن د سفر او د هغه د ورستیو څرګندونو په باب چې په پاکستاني رسنیو کې څه انعکاس موندلی دی خپل معلومات را سره شریکول.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو په هغه غونډه کې چې تیره ورځ په سپیدار ماڼۍ کې جوړه شوې و د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو د بیا پرانستلو غوښتنه وکړه. هم مهال هغه نجونې چې د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو او تحصیل بې برخې شوې دي وایي دا غوښتنه یوازې د دینی عالمانو نه بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د انجنونو په مخه د خوندزیو او په هنتونو د دروازو د پرانستلو بیا ځلی غوښتنه سره لدی چې لا هم د انجنونو د خوندزیو او په هنتونو د بیرته پرانستل کې دوه په اړه د طالبانو د حکومت کوم دریز نه دی څرګند. تازه یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو جنو ته د زده کړو او تحصیل د اجازه ورکولو غوښتنه کړې. دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غوښتنه تیره ورځ په هغه غونډه کې وکړه چې په سپیدار ماڼۍ کې د رسنیو په حضور کې د ملت او نظام ترمنځ د اړیکو په ټینګښت کې د عالمانو او قومي مشرانو د ونډې په نوم جوړه شوې وه. د غونډې ته چې د افغانستان له ټولو زونونو 200 دینی عالمان او قومي مشران ورغوښتل شوي وو، د طالبانو د حکومت لوړپوړو مسؤلینو هم ګډون پکې کړی وو. د سویلي زون یو قومي مشر محمد هاشم غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
امارت د اسلامي او عصري تعلیم ته لکه څنګه چې توجه شوې ده، نو په دې کې د نجونو او خواندو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
دغه شان یادې غونډې ته د افغانستان له لویدیځ ورغلی دیني عالم محمد اسلام هم ورته غوښتنه وکړه.
د میرمنو اړوند حقوق او د حقوقي د زده کړو برخه د اسلامي شرایط او د اسلامي نظام نوې یارونو پر بنسټ او دغه ډول د اصول مطابق ان شاء الله چې جدي اقدام وشي.
هممهاله هغه نجونې چې د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو او تحصیل بې برخې شوي دي وایي دا غوښتنه یوازې د دیني عالمانو نه بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. سپوږمۍ غرنۍ چې د کابل طبي پوهنتون او هادیه ارمغان چې بلخ کې د یو ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس په کور ناستې دي. ازادي راډیو ته وویل:
دا غوښتنه نه یوازې د دینی عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي، د هر پلار، د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
لحظ جهان د نړۍ او نړیوالو او هغه څوک چې زموږ غوري غوښتنه موده ده چې طالبان ته وایي هغوی سره مذاکره وکړي او دوی ته وهڅوي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي،
مکتبه را برای دختران باز کړن.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پانل لیکلی چې تیر ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا او تنبای واسره په لیدنه کې دواړو لورو د نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پر پرانستلو ټینګار وکړ. دا چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به کله پرانستل شي او په دې اړه د طالبانو د حکومت طرحه او تګلاره تر کومه بریده جوړه شوې، په دې اړه مو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او دغه شان د لوړو زده کړو وزارتونو د مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه او د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا هاشمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. طالبانو په 2020 کال د اگست په میاشت کې چې پر افغانستان یې بیا ځلی ولکه ټینګه کړه، سملاسي د نجونو د ښوونځي دروازې وتړلې او دغه شان یې د تیر 2020 کال د ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز اعلان کړ. سره له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو د زده کړو او تحصیل بندیز په ځلونو پر کور دننه او د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوی او له دوی یې غوښتنه کړې چې د نجونو د زده کړو حق دوی ته ورکړي، خو طالبانو لا په دې برخه کې خپلې تګلارې نه دي بدلې کړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ جګړې نن یکشنبه اصل ورځې پوره شوې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډلې بل منځ یوسي او دای هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. پر غزې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دې محاصره شوې سیمې ډېره برخه په کنډواله بدله شوې ده. دغه راز په غزه کې جګړې یو بشري بحران هم رامنځته کړی او تر 30,000 ډېر کسان د دغه جګړه کې وژل شوي. نور تفصیل د اسمت سرون پر راپور کوي.
د فلسطینیانو زرګونو پلوی اعتراض کوونکې پروند لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډي سي کې مظاهره چانو چې ډیری ځوانانو په خپل شهرونو کې ویل هم دا اوس اوربند. دا مظاهره یو ورځ مخکې تر دې وشوه چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. په واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی او اصل امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلو خپلوانو او ملګرو د وشل کېدو او ټپي کېدو یادونه کولې. دوی د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالی ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګلاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1200 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځ حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پوري به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخاونه نشي. نتانیاهو چې تیر شپه په تلویزیون کې وینا کوله هم دا راز وویل. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره په ورستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده، دا جنگ د ایران په مشه د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشانو سره له کتنو ورسته د چهارشنبه په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره وکتل. زینو اسرائیلی رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه تاوجنه بللې او شاغلی بلینکن په خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکړي. رویټرز خبری آژانس د انټونی بلینکن څرګندونې د دوه خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حلارې سره تړلې بللې وي. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي د تیر کال اکتوبر میاشتې په ومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د دې ترنګې د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې کنټرول یې د حماس په لاس کې دی تر دې دمه 23,843 تنه وژل شوي چې لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په سیویس کې د افغانستان د امانه صندوق د مدیر پلاوی غړی انوار الحق هدی وایي هیڅ داسې لار نشته چې له دغو پیسو ناسمه ګټه پورته شي یا هم د طالبانو د تمویل لپاره وکارول شي. هغه دا څرګندونې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار ادارې سیګار په یو راپورټ کې اندېښنه وښوده چې او وی ویل چې په اوس وخت کې د کنټرول کوم میکانیزم نشته چې په سیویس کې د افغانستان د امانت له صندوق چې د امریکا بانکونو د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 میلیارد کنګل شوی پانګه ور انتقال شوی د طالبانو د تم د هغه پر هغه د سم کنټرول وشي. د ازادي راډیو خبریال امید زهید مل له ښاغلي احدی سره مرکه کړې په سر کې هم دغه د سیګار د اندېښنې په باب پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځنه نه ده شوې، ولې خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځنه نه ده شوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکمه، د هیڅ ډول ناسمه استفاده لپاره هلته لار نه ده پاتې، ټول لارې ور باندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیه وزارت معین، زه ډاکټر صاحب مهرابی، او د سویس د حکومت یو عالی رتبه ماموره باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې له دې ځنه چې کوم اجراءات څه ده وسی. داسې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلي شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسیږي په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. براله ودی غزیده بانک هم خپل ارزیابی کوي بانک فار انټرنیشنل سټلمنټ دوی ارزیابی کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو هغه هم څه د ارزیابی کوي لا خپل څلور ډیر لوی موانع څه د پاکستان دي چې زما په عقیدا چانس د دې سل دین ناسمه استفاده وسی بالکل صفر ته راکته کیږي
د باندې ته صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې تر لاسه شوې ده
د دغه صندوق د جوړېدو مهم ترين دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدل ده دا د ستغه پیسې وساتل شي دغه پیسې اوس محفوظ دي نو زمونږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه ست په جایسه وي دي او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف په لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونلري چې وری کی نو په غو صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وسی
دا که څه یو وضاحت وی چې واځ هم د 3.5 میلیارډ ډالر به خوندي وي ک ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي وي او ګټه به هم نو ورکول کی
خا نه موږ څه نو وس نو ورکول کی مصرف ته نه کیږي خو ضرور نه ده ساتمن مصرف وسی کچیر د ضرورت مصرف ته سر ټولو موافقه ور باندې وکړه مثلا موږ ویل وسی ک د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو کدې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړي نو په صورت سره کېدای شي د دې غنه مو اجرا کړي یا د پاسپورتونو د چاپ پیسې کدوی نه وای ورکړي منګل دې حاضر وسل دې جن ایجاد کو ام سال هم د دې کده شي کوم موضوعات راسي هغه به څېړل کیږي او وکړه کو باندې تصمیم نیسي وو دغه د خلکو په ګټه ده ضرورت ورته ده او هغه یې نسی ورکولای د طالبانو حکومت نسی ورکولای دا نو په صورت سره بیا منګل د دې پیسو زنه هغه کو اجرات کو
ډاکټر صاحب د یو عادی افغان نه د افغانستان په هر ولایت کې و پختي چې اقتصاد سره ګټه وټه سره هغه اتمن د تخپل د سرخانه ول هواري چې زما په د سرخانه یو مړی ډوډۍ د یو ان ډی پی تازه راپور حتمان تحصیل او سلیده د 50% افغانان چې د اوس مهال دا د ورځ یو ډالر عاید هم نه لري 9.2 میلیونه نور وګیدي همدغه سی پر روان کال کې باید 12.2 میلیونه ته بیړنۍ مرسته ولګي دوی د سی خلک دی چې د سهار ولري ماخامې نه لري او کله ماخامې ولري د سهار نه لري په دې یو وضعیت کې چې کله افغان ته د خپل ډوډۍ او د سرخان او د بچی خېټه مترهي او د پیسو او د بانک نوټ او د پولي واحد بحث وته اصلا لومړیتوب نه لري فکر نه کوي یو بل لومړیتوب هم دلته تاسو ته راګرځي چې د ځنې پراختیايي پروژو کې د ګټې د پیسو نه څه شی مصرف شي چې د اقلان د افغانانو سرخان ډک شي
اولنا فقر یو لوی مشکل ده په افغانستان کې او دا متاسفانه فقر په تیرو څو کلو کې نور هم ډیر سوی ده په خام دا شی تاسو وای دا د انکشافي بودیجې هغه ده وظیفه ده او انکشافي بودیجې طبعا حکومت پیسې ده بجایګي د بانک دا پیسې د بانک هغه پښتوانه و د پولي پښتوانه و د پولي پښتوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه غوړه لپاره غوړه استفاده نه کی
یو بل اندښنه چې اتمن تاسو هم ته په جریان کې استه استاسې د مدیر پلاوی دی وغړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې د شي په اسنادو کې جال دی دا جال باب داس حال کې شغه د افغانستان بانک غړي توب هم لري څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې غیزو کړی
زه خپل تعجب کوم ما ته دا ډیر تعجب ور خبره د څنګه کولای شي چې څوک چې هغه په څو جوړو کې څو په دنو کې درس ورکړي دی دا خبره جال وکی از تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي خو په هر حال زه به خیالي دفاع کوم دا باید خپل ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت او هغه موسسه چې دوی ته د ډاکټرا ورکړي دا وی باید چې دا موضوع څه د تصفیه کی دا چې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وسی لري استفاده وسی زما په عقیدا تاثیر باندې نشي کولای ځکه ما مخکې درته ویلی باید څلور نفر په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم څه په ځای کې پاتې غوښنې تیر شي
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیر پلاوی لغړی انوار الحق احدی سره مرکبه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21 او 25 مترو منډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام و مورز مهروي خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لاندېسته